من باشیم.
سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت مازګر سلور بجو شي تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب تلار شو خبرونه د طالبانو ټولګټو چار وزارت خبر ورکړی چې د سلنګونو لوی لارې د پاکولو چارې بشپړې شوې او نن سهار 8 بجې د ډول مسافروړونکو موټر پر مخ پرانیستل شو. دغه لار د درنې واورې ورېدو او طوفان له کبله تیر جمعه د هر ډول وسایطو پر مخ تړل شوې. د طالبانو د ټولګټو وزارت وین محمد اشرف اقشناس د شمه پر خپل ایکس باندې لیکلي چې دغه لار سهار 8 بجې د لوی او کوچني مسافروړونکو موټر پر مخ پرانیستل شو. هغه وړاندې ویلو چې د دې لارې په بیلابیل ساحو کې د شګو او مالګې د شیندلو چارې روانې دي. افغانستان د خبرالانو د ملاتړ سازمان په کابل کې له ډیره افغان کډوالو په ځنګړي ډول خبرالان سره د پاکستاني پولیسو په ناوړه چلن اعتراض وکړ. دا سازمان نن پیوې لمه کې ویلي چې هغه افغان خبرالان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي د بیلابیلو ناقانونه پالمول مخینول کیږي، سورل کیږي او آن د ویزو د نه لرلو په تور شړلو تاړ کیږي. د افغانستان د خبرالانو ملاتړ سازمان له پاکستان غوښتنه کړې چې د افغان خبرالانو د حقونو او ازادۍ ساتنه وکړي. پاکستان د دې موضوع په پاپ رسمن سندې ویلي. افغانستان د خبرالانو د ملاتړ سازمان په خپل اعلامیه کې لاغ ټولو سفارتونو چې د افغان خبرالانو د کډوالۍ او بشر دوستانه ویزو قضیه مختبیایي د ویزو د ورکړې بهیر د چټکتیا غوښتنه هم کړې ده. د خوست پی وو هوټل کې تیر شپه د غاز نیولو لکبله د وی کورنۍ 15 غړي مړ شوې دي. د خوست لپاره د طالبانو د امنیت قومندانې وین محمد طاهر احرار د ازادي رادیو مشال څنګه تویل چې دغه کسان د پکتیکا ولایت د سوري بوله سولې سودن کې دي چې دیو ناروغ د درمل لپاره خوست ته ورغلی وو. لاس ورځې مخکې بیا په خوست کې د غاز دبای د 14 لکبله د وی کورنۍ سرول غړي مړ شوې وو چې درې تنه ماشومان وو. د افغانستان او پاکستان په زیاتو برخو کې خلک د پخلی او پوجم کې د کوټو د تودولو لپاره غاز کاروي چې ځینې وخت د دبیم ان منفجر کیږي او یم د غاز نیولو په نتیجه کې خلک مړ کیږي. د افغان سری میاشت ټولنه وایي د زړه پوسري اخته تلستور ماشمنې د درمل لپاره په کابل کې سلورو روغتونونو ته معرفي کړې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د خیداری پرون یک شنبه پر خپل ایکس باندې لیکلي چې د دغه ماشمنو د درملنې لګښت افغان سری میاشت ټولنه لخوا ورکول کیږي. دغه ټولنه مخکېم د زړه پوسري ځینې اخته ماشمن د درمل لپاره په کابل کې ځینو روغتونونو ته ورپېژندلی وو. د زړه پوسري د اخته ماشمنو ترڅنګ لږونه نور ناروغان ماشمن هم هر کال جرمني ته لیږدول کیږي چې الته د سولې کلی بنسټ یې درملنه کوي. د طالبانو د وقف وزارت وایي چې د دوی یو هیات ترکیه ته د رسمي سفر پر مهال د ترکیه له چارواکو دینی البانو سره پر دینی علمي مسایلو او دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا خبرې وکړې. د طالبانو د وقف وزارت مرسل مولوی عزیز رحمان منصور د یو هیات په مشرۍ پرون یک شنبه ترکیه ته ولاړ. دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه سفر د ترکیه دینی چارو ادارې په بلنه شوی. د ترکیه ځینې دینی البانو او چارواکو په افغانستان کې د خوځوینجونو پر تعلیم د طالبانو پر بندیز انتقاد کړی دی. په نړیوال مسایلو کې بیا د ترکیه دفاع وزارت وایي چې د غیبت فیصله ول زوکوند سوری په شمال کې د پوزي عملیات پر مهال د کوردستان د کارګرانو ګوند یا دوه دیش غړي وشل دي. د وزارت پر ریاکشن به ویلي چې د عراق په شمال کې د ترکیه په پوزي عملیات کې د کوردستان د کارګرانو ګوند څلور غړي وشل شي. په ترکیه کې د پی کی کی ګوند فعالیت منع شوه دي. بل ورته د سوری د بشري حقوقو د څار بنسټ ویلي چې د سوری په شمال کې په تیرو دوه ورځو کې د کوردانو په مشرۍ د زوکونو د ترکیه ملاتړ د برخمنو لورو ترمنځ خوړو د زیاتې دوله کپله لخوا و لور یو سباندې سل کسان وشلې دي. اطلاعاتو ته نه لاسرسی خبرالانو څومره لوستن سر مخ کړی دي. افغانستان کې د پاسپورت اخیستو ستونزې لا هم په خپل ځای دي.
د پاسپورت په اړه زه د خپل شخصا شپږ میاشتې مکی سپنام میکړی نوم مې نه دراوت.
او پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ. خبرونه کې ارتنو راپورونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په په اروپا او شمالي امریکا کې جلا وطن افغان خبر اعلان وی په تیرو 1200 ورځو کې په افغانستان کې لږونه افغان خبر اعلان وشل شوی، ټپین شوی او بندیان شوی دي. د افغان خبر اعلان د غیډلې په تفصیلي راپور کې ویلي چې د طالبان حکومت پر خبر اعلان او رسنوي ګڼ محدودیتونه لګولي او اندوی اطلاعاتو ته لاسرسي محروم کړی دي. د طالبان حکومت تازه په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو وړاندې تر دې تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت او د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنوي خبر اعلان فعالیتونه تاج مندي. نور حال د فیروزی عزیزی پراپورک.
په اروپا او شمالي امریکا کې جلا وطن افغان خبر اعلانو پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنې وروسته په تیرو 1200 ورځو کې په دې هیواد کې د خبر اعلانو او رسنیو پر وړاندې د بیان پر ازادۍ محدودیتونه، اطلاعاتو ته نه لاسرسی، د خبر اعلانو وزل کېدل، ټپي کېدل او بندي کېدل د رسنیو تاریخي سقوط بللای دی. د افغان خبر اعلانو د غیډلې پرون یکشنبه د جنوري 15 رسنیو ته یو راپور راستولای چې 2021 کال له اګست میاشتې د 2040 کال د نومبر تر پایه پکې د افغانستان دننه او بهر د افغان خبر اعلانو او رسنیو د وضعیت په اړه د بیلابیلو مواردو په اړه معلومات راټول کړي دي. په دې راپور کې راغلي چې په تیرو 1200 ورځو کې له هغه مهال چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، 1200 افغان خبر اعلان په بیلابیلو پیښو کې په افغانستان دننه وزل شوي او 28 نور بیا په دې هیواد کې او له دې هیواد بهر ټپیان شوي دي. دغه 95 مخیز راپور کې د ټولو مواردو په اړه د تفصیلي معلوماتو په ورکولو دا هم راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په ټول افغانستان کې له 500 فعالو رسنیو 250 د بیلابیلو لاملونو نولامل تړل سوي او 59 رسنۍ فعال سوي دي. د غراپور کې دا سوي چې شاوخوا 200 خزینه او نارینه خبر اعلان د رسنۍ مسولین د خواله رسنۍ او یوټیوب خبرونو چلوونکي او فعالان او د رسنۍ کارکونکو د طالبانو د حکومت لخوا بندیان وهل ډبول او حتی په مرګ وخل او د دندو پریښودو ته اړ سوي دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان خبر اعلانو د هم ویلي چې طالبانو د واک له ترلاسه کولو سره سم اساسي قانون، د رسنۍ قانون، اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون او د ټولیزو رسنیو د تاسیس او فعالیت د مقرراتو په ګډون د رسنیو د ملاتړ او فعالیتونو د څرنګوالي اړوند مهم حقوقي چوکاټونه لغوه کړي چې په ټکو یې د چارې د رسنیو سانسور او فشارونه زیات کړي دي. د غراز راپور کې راغلي چې طالبانو د خپل دوهم ځلې واکمنۍ له پیل وروسته 14 فرمانونه صادر او پلي کړي چې په ټکو یې ټول تمرکز د هیواد پر رسنیو د لا فشار راوستل دي. دا هغه موارد دي چې په افغانستان دننه یو شمېر خبريالان او د رسنیو مسولین هم له امله شکایت کوي. په سویل لویدیز حوزه کې دی وی رسنۍ مسول د موضوع د حساسیت لامل د نوم نخ پرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
رسنۍ بشپړ سانسور شوي دي. هغه ریپورټ چې مونږ غواړو خپرې کړو، لومړی باید د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته مراجعه وکړو. نه په سیمه کې د هر ولایت چې اطلاعاتو کلتور ریاست دی هغې ته مراجعه وکړو، هغه به سانسور کړي. هغه څه ملاحظه چې دوی لري هغوی فلټر کړي. د وروسته مونږ د خپرولو حق لرو. په ازادانه ډول هېڅ رسنۍ نشي کولی چې فعالیت وکړي.
په کابل کې د یو خصوصي خبري اژانس خبریال چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط له ازادي راډیو سره خبرو کې ورته شکایتونه شریک کړل.
اوس په افغانستان کې کوم اطلاعاتو ته خبري اعلان ضرورت لري او رسنۍ ضرورت لري، هغو ته لاسرسی نشته. د خبري اعلانو پوښتنې، د خبري اعلانو تحقیقي سوژې، د خبري اعلانو تولیدي سوژې دا په خپل وخت او زمان سره نه ځوابېږي. له دې امله خبري اعلان په دې اطلاعاتو لاسرسی له ستونزې سره مخامخ دي.
د دغه راپور او د خبري اعلانو د اداو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په ځلونو ویلي چې د اسلامي شریعت او د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې د خبري اعلانو او رسنیو فعالیت تجمن دي. دغه راز د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې مخکې د نیول سویو خبري اعلانو په اړه بیا ادا کړي چې خبري اعلان د دوی د کار لامل نه، بلکې د شخصي مسلو اړوند نیول یا بندیان سوي دي. هغه څه چې خبري اعلان او د رسنیو مسولین ردوي، دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو سازمانونو هم په افغانستان کې د بیان ازادي او رسنیو د فعالیتونو د روان وضعیت په اړه بیلابیل راپورونه او اندېښنې خبري کړي دي.
پر همدې موضوع را سره خبریا له اغلې مزلفه کاکړ وصله شده. سلامونه اغلې کاکړ، وخت په خیر ګرځوي چې افغان خبریا له څومره لسون سره مخ دي. مهرباني اغلې کاکړ، زما وسته صبرې. بله اغلې کاکړ سلامونه، مهرباني، په خیر. پر اغلې خبرونه مننه.
ډیره زیاته مننه او زه ستاسو ژغ اورم. سلامونه مې کې له تاسو او درنو لیدونکو ته. متاسفانه وایم په افغانستان کې د رسنیو لپاره یو روشانه عادلانه حقوقي چوکاټ نشته. د بختوزه طالبان تر اتاک سره سم په افغانستان کې خبريالان د ډیرو زیات ستونزو مشکلات سره مخامخ دي. دا غره مخکې هم د دې په وړاندې هغه ستونزو مشکلات چې د امنیت مسله و چې د دې ژوند ته ډېر خطر ایجاد کړی و. اوس د دې ترڅنګ چې امنیتي مسایل د بیان ازادي محدود شوی ده، د ښځینه خبریالانو لپاره بندیزونه وضع شوي دي، اقتصادي ننګونې او همدارنګه د معلوماتو نشتون او محدودیتونه مشکل راسو. چیرته د رسنۍ تعریف ته د خپل رسنۍ یا هم خبریال په دې معنا دی چې هغه د ټولنې حقایق هغوی وکولی شي تر ټولو پورې ورسوي، هغوی هغه څه چې په ټولنه کې دي هغه باید ټول پر واضح ډول ورسوي. خو متاسفانه نن په افغانستان کې خبریال همدغه محدودیتونو سره مخ دی. هغه نسي کولی چې هر هغه څه چې حقایق دي او هغه باید ورسول شي هغه نه رسول کیږي. د دې ازادي محدود شوی ده، د دې د ازادي سانسور شوی ده. خبريالانو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د حکومت خلاف راپورونه جوړ کړي یا د خلکو ژغونه پورته کړي چې دی واقعا د ستونزو سره مخامخ کیږي. یو دا چې دې ته ځکه خطرات مخامخ کیږي، حتی د دې د هدفي وژلو بایست کیږي. موږ ولیدل چې ډېر شمېر خبريالان بندیس ولا او لا هم اوس هم تر شاید ډېر شمېر خبريالانو برخلیک معلوم نه. ډېر شمېر خبريالان ارس ولا چې وطن پریږدي او د وطن څخه لاړ شي، چې دا ټول هغه مسائل و چې په دغه سو کالو کې خبري اعلان سره مواجه سول او بدبختانه وایم چې دغه راټیټ سوي نه دي، بلکې لا هم نور د خبري اعلان په وړاندې محدودیتونه پر مخ ته ډېرې دودې. بخصوص چې راسم د ښځینه خبري اعلان بندیزونه دي، ښځینه خبري اعلان چې دي هم یو د دې خوا چې مثلا د ټولنې کلچر د دودونو له محدودیتونو سره مخ دي، بل خوا د دې جنسیت په اساس چې دي په وړاندې کم ستونزې دي. چې حتی موږ ولیدل چې په 2023 کال کې راپورونه ورکول سول چې د ښځې خبري اعلانو اواز
بل بل اوس هغه کاکر کدم دغه ښځینه خبري اعلان د وضعیت تړاو چاغي په ګوندې وادونه کې د کډاغي وضعیت تړاو راته معلومات راکړي چې هغه آلته څومره ستونزې سره مخامخ کېدلی شي، هغه څومره آلته په تکلیف دي او ترڅنګ نور ډېر شمېر محدودونه دي چې پر خبري اعلان باندې لګول شوې دي. لکه اطلاعاتو ته نه راسترسي تخ موارد به څومره ټول د خبري اعلان ژوند تاریخ کړی دی.
متاسفانه وایم چې ښځینه خبري اعلان چې په بخصوص په درې مهمو هیوادونو کې دي، لکه مثلا پاکستان، ایران او ترکیه، دا هغه هیوادونه دي چې د امنیت په کلي توګه نه لري. دا هغه هیوادونه دي چې دلته هم دین څه کولای چې خپل اواز اوچت کړي، ځکه چې هر هغه څه په افغانستان کې امکان پذیر دي. دلته هم همدغه امکانات سه، نو دي یو د اقتصادي مشکلات سره ډېر زیات مخامخ دي. موږ وینو چې په دې هیوادونو اقتصادي ستونزې څومره ډېرې ده. لبل خواسته خامیت تستون زه دي چې د هر هیواد د پولیسو له خواسته دي هزار وضعیت کیږي، ادي ته غواشو کول کیږي او دي هغه کسان دي چې د تنس کولای په دې شرایط کې وطن ته ستانه سي او نه هم کولای سي دلته پاتې سي. نو دا هغه څه دي چې نه خبري اعلانې په درې مو هیوادونو کې ما تیرې وچ متاسفانه د زغمول وړ هم نه دي. خوالات ډیر زیات سختي او بلکې دغه محدودیتونه نور هم ډیر سي او په ټولنه کې د خبري اعلان په وړاندې نور هم دغه ستونزې ایجاد شي، دغه محدودیتونه بندیزونه ووځي. نو هغه لکه څنګه چې موږ وینو رسانه د ټولنې لپاره یو اساسي رول دی. نو کله چې دا چپات سي او کله چې د معلومات خپرولو ته اجازه ونه لري، کله چې ونه سي کولای حقایق بیان کړي، نو دا به د ټولنې د فلج په معنا سي. متاسفانه په هغه ټولنه کې به هر هغه څه چې کیږي نه به نړۍ ورته خبره یې نه به هم په خبريال حق لري.
bale mananana وروسی کې اخلي کاکړ کراته و چې بل اخر د افغان خبري اعلان هغه کې خزینه دي کناري نه دي، یوه دوی برخلیک بچوي
په اوسنی وضعیت کې کچیر د دې برخلیک ارزیابي کوم چې هم دا اوس مهال کاغه په وطن کې دی یا هم د وطن څخه بهر دی، د کوم ستونزو مشکلات سره مخامخ دي او د طالبان په حاکمیت کې وایلی سم چې د دې برخلیک به نور هم په د مثبت لوري ته نه بلکې لا هم منفي لوري ته ولاړ شي، ځکه چې په هیواد دننه باندې خبريالي یا هم د خبريالي مسلک مختوړل حقایق بیانول د لکه د مارک سره چې ته لوبې کې او هغه چې هوا څخه به هر دی هغه چې د اقل امکانات لري خو به درې مو هوا درو کې چې دی هغه هم د دغه ستونزو سره مخ دي. نو مزه فکر کوم چې دغه ته د دې په حاکمیت کې زموږ لپاره اصلا خوشبيني موجوده نه ده. خوشبيني چې و هم هغه حاله مې زتللې ده.
ډیره زیاته مننه ژوندې څخه وخت لري. خبري الله مزلفه کړو چې موږ سره مرکه وکوله.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو ځینې اوسیدونکي دا کوي چې لا هم د پاسپورت د خپل پر بهال لري رسون سره مخ کیږي او په دې پروسه کې پراخ فساد موجود دی. دوی لازادې رډو سره په خبرو کې ویل چې د طالبان حکومت له پارلپسې ژمنو سره سره اوس هم کمیشن کارانو ته د پیسو لور کړې پراته په خپل وخت پاسپورتونه نه ترلاسه کولی شي. تفصیل پر پور کې
په کابل او یوش مینور ولایتونو کې ځینې خلک ادعا کوي چې د پاسپورتونو د اخیستلو پر مهال غړو ننګونو سره مخ کیږي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د پاسپورتونو د ترلاسه کولو لپاره میاشتې میاشتې پټمه وی خو کمیشن کارانو ته د پیسو لور کړې پرته څوک په وخت پاسپورت نشي ترلاسه کولای. د کندوز خار اوسیدونکو نعمت الله په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
د پاسپورت په اړه د خپل شخصا شپږ میاشتې کې سپنام میکړې نوم می نه دراوتل او سخت مریضی لرم. راغله ما د فاتور ته عریضه می وړاندې کړې ده. زم د دې چې اسناد طبي می برابر کړې دي. هیڅ څوک می غږ نه اوري. هیڅ څوک ته مونږ نه پریدي چې مدیریت ورنه نوځو. بیروبار زیات د څوک چې واسطه لري ورنه نوځي په قسم ځان ته پاسپورت اخلي او کمیشن کاران شته دي. کمیشن کاران ته وای زر ډالر کم پورت زیاته کم راته وای چې زه درته په 1500 کې ضمانتي پاسپورت اخلم.
پاور تو وخت کې په کابل او هرات ولایتونو کې دوه تنو د نوم او اصلي غږ د خبرېدو په شرط د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي رادیو ته وویل
یو غټ زند چې د کسان چې پاسپورت نسی د انتظار شي به شماري ده چې پاسپورت د کابل تعلق ډیر وخت نسی. نو موږ په دې باندې هیله من یو چې هغه ورستی مرایل چې پاسپورت لاسته راځي د پاسپورت چاپ دی هغه کار هم ګړندی شي څو د افغانانو ستونزې حل شي. نو زما هیله دا ده چې باید پر دې کار باندې جدي غور وشي.
ما زما کې د خپل کورودان او بچانو ته پاسپورت درخواست کړی دی خو ډېر وخت کې نه راوځي. مشکل په مشکل سره چې پاسپورتونه نشته که څنګه کمیشن کارانه هم ډېر دي پیسې اخلي او موږ پیسې نه لرو.
د پاسپورتونو په ویش کې د زند او د فساد په اړه د خلکو ایداوي مو د طالبانو د حکومت د کابل د پاسپورت ریاست له ویان قاری عمری لوګری سره شریک کړي خو هغه په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړي. خو نو موري د 2024 کال د دسمبر میاشتې په وروستیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په خبرو کې د پاسپورتونو د عادي ویش خبره کړې و او ویلي و چې په ورځنی ډول شاوخوا 3000 کسانو ته پاسپورتونه ویشل کیږي. قاری لوګری د غراز د 2024 کال په نومبر میاشتې له ځینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ادا کړې و چې د پاسپورت پر ریاست کې د فساد کچه صفر ته راټیټه شوی او د پاسپورت د ویش په برخه کې خلکو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته شوې دي. هغه ادا چې خلکو ته د منلو نه ده. پر افغانستان د طالبانو تر دویم ځل واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې تر بل هر وخت د پاسپورت د اخیستلو غوښتنه زیاته شوه چې له امله د پاسپورت اخیستل د خلکو لپاره ډیر سخت شول. ځینو کسانو له ازادي رادیو سره ادعا وکړي چې آن د یو پاسپورت د اخیستلو لپاره کمیشن کارانو ته تر 1500 ډالر هم ورکړي دي.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
للو بخالو
لنړی
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې زمبابوي ته د ډوټس لوبو په لوبلړۍ کې مات ورکړه. دغه لوبلړۍ د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 16 نیټه پیل شوه چې لمړۍ سیالي مساوي شوه. دومې نن د افغانستان په بری سره پاتې ورسه. نور د جزئیات د بختر ساحل په ریپورت کې.
د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ پیل شوی دویم ټیسټ سیالي د دوه منډو په توپیر د افغانستان په بری سره تمام شوه. دغه ټیسټ سیالي چې د جنوري په دویمه نیټه د زیمبابوې په بلویا ښار کې پیل شوې وه، نن دوشنبه د جنوري په شپږمه نیټه افغانستان وګټله. دا د ټیسټ لوبلړۍ دویمه سیالي وه. زیمبابوې د پچ تر ګټلو وروسته د توپ اچونې انتخاب کړی و. افغانستان په لومړۍ پاړۍ کې د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 155 منډې کړې وې، چې مخکښ منډه جوړوونکی راشد خان و 25 منډې کړې وې. د زیمبابوې لوبډلې بیا په خپلې لومړۍ پاڼۍ کې 243 منډې وکړې، چې یاد لوبډلې ته سکندر رضا او ګریګ ایروین نیمه سلیزې ووهلې، او د افغان توپ اچوونکو له ډلې راشد خان څلور لوبغاړي وسوځول. د افغانستان توپ وهونکو که څه هم د خپلې توپ وهنې د دویمې پاڼۍ پیل یو وار بیا ښه ونه کړ، خو رحمت شاه او په لومړي ځل په ټیسټ کرکټ کې لوبېدونکي لوبغاړي عصمت عالم سلیزې ووهلې او 323 منډې وکړې. رحمت شاه 109 او عصمت عالم بیا په 101 منډه وسوځېد. افغان لوبډله په لومړۍ پاڼۍ کې له زیمبابوې څخه 6 منډې شاته وه، نو زیمبابوې ته د 288 منډو هدف وټاکل شو. زیمبابوې د لوبې د 15 ورځې په سهار خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 215 منډې وکړې. یادې لوبډلې ته یو وار بیا لوبډل مشر ګریګ ایروین نیمه سلیزه ووهله، خو راشد خان دا ځل د زیمبابوې اول لوبغاړي وسوځول او افغانستان د خپل ټیسټ کرکټ په تاریخ کې څلورمه لوبه وګټله. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه هم راشد خان وګټله، خو د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه بیا رحمت شاه ونومول شو. هغه په روانې لوبلړۍ کې یوه غبرګه او یوه سلیزه ووهله. دا وره ده چې د دې ټیسټ لوبلړۍ لومړۍ لوبه مساوي شوې وه، نو افغانستان 1-0 پر وړاندې زیمبابوې ته ماتې ورکړه او لوبلړۍ
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن دوشنبه ویلي واشنگټن هیله مند دی چې په غزه کې دوربند پر موافقه سلا وشي. انتونی بلینکن ویلي وعده غواړي په دوه اونیو کې چې وروسته د امریکا نوی ولسمشر لوړه کوي د موافقه نهایي شي. د اسرائیل او ماس ډلې ترمنځ دوربند په ټینګښت او د پاتې رغمل شوي پر خلاصون هڅې روانې دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر میاشتې د 8 ناڅاپي حمله په غزه کې د جګړې د پیل سبب شو چې لا هم روانه. نور تفصیل پر
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره تمه لري چې په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون پر سر موافقه د بایدن د ولسمشری دورې له پای ته رسیدو مخکې نهایي سي. ټاکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري میاشتې پر 6 سپینې ماڼۍ ته ستون سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن دوشنبه په جنوبي کوریا کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې واشنگټن غواړي تر 2 اونیو پورې د دې موافقې د نهایي کېدو شاهد وي. ښاغلی بلینکن چې په وار وار په غزې تړانګه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه د سلا کېدو هڅې کړي، ویلي چې ولسمشر جو بایدن د خپلې ولسمشرۍ دورې تر پای ته رسېدو مخکې هره دقیقه او هره ورځ هڅه کوي چې په غزه کې پر اوربند او د پاتې یرغمل سویو پر خلاصون موافقه وسي. د امریکا د متحده ایالاتونو تر څنګ اروپایي ټولنه هم توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس یو لوړ رتبه چارواکي د یکشنبې په ورځ ویلي و چې دغه ډله تیاره ده چې له اسرائیل سره د یوې احتمالي موافقې په لومړي پړاو کې 24 یرغمل سوي کسان خوشي کړي. د حماس دغه چارواکي ویلي و چې په قطر کې غیر مستقیم مذاکرې بیا پیل سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې پر یوه موافقه د سلا کېدو لپاره د حماس لخوا جدي تعامل تر سترګو کیږي، خو دا موافقه لا بشپړه سوې نه ده. شغل بلینکن زیاته کړې چې حماس ډله باید د دې موافقې د بشپړوي لپاره ضروري نهایي پریکړه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دغه لوړ رتبه ډیپلومات د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 8 منځني ختیځ ته 12 سواري سفرونه کړي دي. حماس پر اسرائیل په هغه حمله کې لشتل لږه 1200 کسان ووژل او تر 250 زیات نور یرغمل کړل. د حماس له حملې وروسته اسرائیل د دې ډلې خلاف په غزې تړانګه کې پوځي عملیات پیل کړل. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن دوشنبه ویلي چې پر غزه د اسرائیل په حملو کې څه باندې 45,000 او 800 فلسطینیان وژل سوي او تر 109,000 زیات نور ټپیان سوي دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر ویلي چې حماس د هغو یرغمل سویو د نومونو فهرست چې د احتمالي موافقې پر اساس به خوشي کیږي نه دی وړاندې کړی.
وینځنه په شونځي کې داول سینس نیولې تر دوه سمه پوری مدیره سرمالیمه مالیمان خاله ټول شي سیوي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې ټول څور د شذو حقونه تر ټولاندې کېږي هله چې ځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمون څه زماینه کی اما خپل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو پاړه هر ارخیص معلوماتي بحث د ازادي راډیو
تاسو ازادي راډیو کولای شي په ازادي راډیو انټرنیټ په ازادي.com کې ووري
را پورونه مرکه او اوریدونکو
په پاکستان کې مشه افغان کډوال وای چې د دغه باد امنیتی ځواکونو د کډوال پر وړاندې د نیونو او جبري استلو لړۍ نور هم چټکه کړي چې په ترڅ کې اشمیر کډوال بیرته افغانستان ته ډیپوت شو دي. د دې په خبر ان هغه کسان چې قانوني استاد هم نه لري نیول کیږي. بلخو د طالبان حکومت هم وای چې سلور 500 افغان کډوال چې د پاکستان بندیان او د تورهم په دروازه کې تر خوشي کې دروسته مسؤلین ته سپارل شوی دي. نور حال د دې سپوږمۍ پر راپور کې
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو نیول کې دوه یو ځل بیا زور اخیستای په پاکستان کې مشت افغان کډوال وایي چې دغه هواد امنیتی ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې د کډوالو پر وړاندې د نیونو او جبري استلو لړۍ نور هم تیزه کړې او ان هغه کسان چې قانوني اسناد لري هم نیول کیږي او له دې هواده استل کیږي. تازه د طالبانو حکومت ویلي چې 450 افغان کډوال چې په پاکستان کې بنديان وو د تورخم په دروازه کې طالب مسؤلینو ته سپارل شوې دي. د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې دغه کسانو ډیرې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم درلودل. په پاکستان کې مشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې د پاکستانی پولیسو لخوا د نیونو د زیاتېدو له امله د دوی ژوند سخت لګواک سره مخ دی. دوی له خپلو کورونو تښتېدلي او په کوڅو او نورو خوندي ځایونو کې د پناه د موندلو په هڅه کې دي. دوی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پولیسو له ویرې په پټه ژوند کوي او د ورځني ژوند اړتیاوې لکه خوراکي توکي او سرپناه پیدا کول ورته ستونزمن شوي دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې مشت افغان کډوال جاوید عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دموکا هوټل کابل رستوران سي توګه څنګه یو ډول خو اوس یو شل منټ کېږي کې اوس هم جیل کې د سره خند چیرته ویوړل یو غټي ګاډي راغی توګه څنګه ویوړل اوس برکاو کوم داسې کوڅه د کوڅه کوټ په کو ګرځي دا غونډه نارینه زنانه غونډه وړي داسې نه وای چې دا زنانه دا مردانا دا غونډې وړي او سمځم موږ په روټ باندې دلته ولاړ هوټل ته نه ستلای چې و بیرته بیا را نشي اوس څنګه شپه کسان دلته روټ باندې ولاړ
بل افغان کډوال چې د پولیسو لویرې په پټه ژوند کوي او نغواړي په راپور کې نوم واخیستل شي وایي
هفته میشه که قید و قیدات گرفتاری از طرف پولیس
نجدی یو اونی کیری چه دا پولیسو لوری نیول خپل اوش ترسیدیلی آن لکورونو او کارزایونو سخی نیسی چه هر زای وگوری افغانی رستورانت یا حق ننوایانی چه پری لکلسی بی افغانی یا افغانی برگر یا دا خوڑو دکان وی پولیس ورغلی او افغانانی نیولی دی هغه کسانی هم بیولی چه دویزه وقتی یو ورز هم تیره وی ځینی کسان چه زور سر پاڑی که کیم وای وسی ترخم ترسولی او ځینی لا هم تریتم دی
میبرم در جای نامعلومه که مثلا هفته دو هفته در بر میگیره تا که پیدا کنی نفر در کجا هست
په اسلام آباد که دی افغان کردوالو دی شورا مشر میوند علمی افغان هم دغه موضوع تاییده وی او وای
دغه یو هفته کیگی بال نوی کال نسی افغانان دیر نیبول کیگی او دغه دوه ورځې کیږي چې اته زنانه هم نیول کیږي د زمون خويندې هم نیول کیږي او ټول په نام د حاجی کم یو ځای جوړ کړی د اسلام آباد کې آلته انتقالیږي او بل یو ورځ یا دوه ورځې افغانستان ته ډیپورت کیږي هغه څوک چې اسناد نه لري هغه ټول نیول شوی دی او نیول کیږي څوک چې اسناد لري مشکل نه لري تر فل حاله پورې خو پولیسان راځي زنانه پولیس هم سره دي کورنم تلاشی کوي او څوک چې اسناد نه لري به ځان سره بیایي
یاد افغان کډوال زیاتوی چې په افغانستان کې ژوند لګواک سره مخ و ځکه پاکستان ته کډوال شوی خو اوس تر هغه به تر حالات سره مخ دی دوی لنړیوال ټولنې او د کډوالو د نړیوال سازمان څخه غواړي چې وضعیت ته پام وکړي. تر اوسه پورې پاکستانی چارواکو په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي، خو د تیر 2024 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي اعلان وکړ چې د 2024 کال د ډسمبر له 28 وروسته به په اسلام آباد کې افغان کډوالو ته د اجازه لیک لاخیستو پرته د اوسېدو اجازه ورنه کړي. خو ازادي راډیو ته د رسیدلو معلوماتو له مخې پولیسو ځینې هغه افغانان هم نیولي چې د ویزو سربیره یې د پولیسو اجازه لیک هم درلوده.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14